السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې یا داعش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت منلی دی. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د داعش د ټلګرام چینل په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونۍ چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د دغې چاودنې په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. داعش د دغه برید مسؤلیت داسې مهال اخلي چې ورمه شپه د طالبانو د حکومت استخباراتو وویل چې اونۍ وړاندې یې مزار شریف کې د داعش درې مهم مشران وژلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د داعش په وړاندې دغه عملیات له دغې ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ژمنو عملي کول دي. طالبانو په کابل کې مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا نیولی او بندي کړی دی. د متی الله ویسا مشر ورور ولی محمد اخلاقي تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د دوشنبه په مازدیګر ناوخته د کابل په خوشحال خان سیمه کې خپل کور ته نږدې د طالبانو لخوا نیول شوی او نامعلوم لوري ته بیول شوی دی.
مازدیګر په خوشحال خان کې د مسجد سره 15 بجې جمع وسوله. متی الله ویسا راووتو، دوه موټر ولاړو. دوی و دغه کم کسان چې د امنیتو سره جنجال یې و ټالی یې وي. ویسا ورته وایي چې کاچ کاره کوي، تاسو څوک یاست؟ زه ته څه پېژنه؟ ګلچک یې راواستل، په زور یې په موټر چیخ کوي، ډېر واشانه. اوس پرې موږ خبر نه یو، خو د امنیت کسان.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په ټویټر لیکلی چې د طالبانو د اقدام بوګنولی دی. طالبانو تر اوسه د متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متی الله ویسا د شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره تعلیمي کمپاینونه کوي. په کندهار کې هغه شل مړي خاورو ته وسپارل شول چې د کورنۍ غړي او خپلوان معلوم نه وو. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عدلي طب مسؤول ډاکټر موسی غریب نواز وایي دغه شل جسدونه د تیرو څو میاشتو راهیسې په میرویس روغتون کې ساتل کېدل.
څوک په مرمۍ وژل شوي دي، څوک ژړول شوي دي، څوک خفه شوي دي، د چا سر پرې شوي دي. یعنې هغه مړي د دوی سره تصدد شوي دي، د تصدد په واسطه سره دوی د منځه تللي.
د کندهار ښاروالۍ د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې تر 500 زیات دغه ډول لاوارثه مړي خاورو ته سپارل شوي دي. جاپان په افغانستان کې د مور او ماشوم د ژوند ژغورنې له پروژو او د ښوونځیو له تاسیساتو سره د مرستې لپاره څه باندې 21 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت پرون پر ټویټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې له صندوق یونیسف څخه په دې چاره کې د ګډون په خاطر مننه کړې. په همدې حال کې یونیسف په یو جلا ټویټ کې ویلي چې د جاپان له مرستې څخه به 13 میلیون ډالره د میندو او ماشومانو د اړتیاو د اړتیا وړ واکسینو او پاتې 3.8 میلیون ډالر به د افغانستان په شلو دولتي ښوونځیو کې د شاوخوا لس زره زده کوونکو لپاره د اوبو او تشنابونو پر سیستم ولګول شي. د ایران په جنوب غربي ښار شوش کې مامورانو او متقاعدینو اعتصاب کړی دی. دوی د ژوند د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی او پر حکومت فشار راوړی څو په نوي کال کې تنخواګانې او د تقاعد حقوق ورزیات کړي. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ لوبه کې افغانستان ته د شپږ شپېتو منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلمشر پچه وګټله او توپاچونه یې غوره کړه. پاکستان د وو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې جوړې کړې. په پاکستانیو توپ وهونکو کې سایم ایوب 9 افتخار احمد 1.5 او لوبډلمشر شاداب خان 28 منډې وکړې. د افغان لوبډلې په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن 2 او نورو ټولو توپ اچونکو یوه وکټه واخیسته. افغان لوبډلې په توپ وهنه کې خپل ټول لوبغاړي تر 146 منډو جوړولو وروسته له لاسه ورکړل. دوی 3.4 اورونه ولوبول. د دې لوب لړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغانستان ګټلې وي او دا لومړی ځل دی چې افغانستان پاکستان ته د شل اوریزو لوبو په لوب لړۍ کې ماته ورکوي. محمد نبی اساخیل د دې لوب لړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بخنې نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې د افغانانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د بشري حقوقو د وی فعال نظر مو پرې اخیستی.
دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټوله کړې ده. ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډیر زیات پراخ دی.
د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دافیر وایي دوی او متحدان لا پلان نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني.
موږ له ټول دې هیوادونو اوریدلی چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني.
د سویډن کمیټې له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. نور راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې ترکیې تازه 600 افغان کډوال له دې هیواده ایستلي او ځینو د ترکیې پولیسو له بد چلنده شکایت هم کړی دی.
سرمو پوکوري کړه نه مویت منطقه را
سیمو کلی په موږ پاکړ د ومنو په شاوخوا کې ګنډې را په شاکړو او په سوکو لغتو یې غره روان کړو.
نور راپورونه هم درته خپرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د سر موضوع ته. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې د افغانستان په ګډون د ټولې نړۍ د بشري حقوقو وضعیت څېړلې دی. راپور طالبان د خپل مخالفانو او د پرزیدلي جمهوریت نظام د مامورانو په بې محاکمه وژنو تورنوي. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ټوله کې او د ښځو بشري حالت په خاص ډول د اندېښنې وړ بللی. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د پخواني حکومت چارواکي یا کارکونکي بې محاکمه وژلي وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې بشري وضعیت د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره د تازه راپور لویه او مهمه برخه ده. په دې راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوي دي. راپور زیاتوي هغه مؤسسې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره رامنځته شوې وي یا سخت محدودې شوې او یا بیخي تړل شوې او سولیز اعتراضونه له غیر قانوني نیونو، شکنجو او د معترضانو لوره کولو سره مخامخ شوي. په راپور کې یادونه شوې چې طالبان له غیر قانوني لارو د خپلو دښمنانو په اعدامولو او د خلکو په نیولو او شکنجو لاس پورې کوي. د بخنې نړیوال سازمان راپور وړاندې زیاتوي چې طالبان د بې محاکمې وژنو په لړ کې له پخواني دولت سره تړلي کسان، د ملي مقاومت د جبهې په نوم د دوی د مخالفې ډلې غړي، د داعش وسلول او هغه کسان په سیستماتیک ډول په نخښه کوي چې د شویو ادعاو لمخې د طالبانو اوامر نه مني. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما لخوا د ثبت شویو ارقامو په حواله په خپل راپور کې زیاتوي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 238 تنه بې محاکمې اعدام کړي. یوناما په دسمبر میاشت کې په یو بل راپور کې ویلي دي چې طالبانو لږ تر لږه نور 9 کسان چې ډیری د ملي مقاومت د جبهې غړي وو وژلی دی. د راپور لمخه په دې ډله کې 48 کسان د سپتمبر د 12 او 14 ترمنز په پنچیر ولایت کې وژل شوی. د بخنې نړیوال سازمان وایي دا وژنې په سرګنده له بشري جنایتونو سره انډول دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په دې اړه د څېړنو ژمنه وکړه، خو موندنې رسنیزې نه شوې. پر راپور کې راغلی چې د طالبانو لخوا د بې محاکمې وژنو او نورو بشري سرغړونو په اړه هیڅ راز لازمې او شفافې څېړنې نه دي شوې او دوی تل دا راپورونه رد کړي دي. د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا د شریعت په نوم د جزاګانو تطبیق ته هم اشاره کوي او په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله وایي چې د نوومبر د 13 او دسمبر د 14 ترمنز موده کې د بیلابیلو ولایتونو په ورزشي سټډیومونو کې لسلو زیات کسان په عام محضر کې په درو وهل شوی او په دسمبر کې په فرا ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو مجرم ته د علني اعدام سزا ورکړه. امنیسټي انټرنیشنل پر رسنیو پر سولایزو غونډو او لاریونونو د لګول شویو محدودیتونو د نیول شویو معترضانو د شکنجه او نورو سرغړونو ترڅنګ د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز یادونه هم کوي او لیکي چې نجونې له سنوي زده کړو به برخې شوي او له دسمبر میاشتې راهیسې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز او هغو محدودیتونو یادونه هم کړې چې ښځې او نجونې له کوره د وتلو پر مهال ورسره مخامخ دي. په تروریستي بریدونو کې چې تر ډیره د اسلامي دولت ډله یا داعش مسؤلیت مني د ملکی وګړو مړینه هم د امنیسټي انټرنیشنل پر راپور کې یاد شوې. راپور د یوناما په حواله لیکي چې د 2021 کال له اگست میاشتې څخه د 2022 کال تر جون میاشتې پورې له 2000 زیاتو ملکی وګړو ته په دې حملو کې مرګ ژوبله وخته ده. راپور پر لګکیو په 13 پر شیاګانو او سکانو حمله د مثال په توګه یادوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوې دي. احمد تکل په همدې اړه د پرزیدلي جمهوریت نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنرې شبنم صالحی نظر پوښتلې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې دا راپور د افغانستان د روان وضعیت سره څومره سمون لري.
زه فکر کوم چې دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټوله کړې ده. ځین نور گزارشونه سره لکه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون گزارش دي، هغه تر دې هغه شمیرې متفاوتې دي او هغه ډېرې قضیې تر دې رامغښتې. مثلا تاسې د ملګرو ملتونو د خاص رپورټر د 2022 گزارش ته د 250 جلسې د امنیت شورا کې ورکو په هغه کې تاسې کتلی سي. نو د بشري ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډېر زیات پراخ دی.
له تاسو سره یا له نورو بنسټونو سره داسې معلومات او اطلاعات شته چې وضعیت مثلا بل ډول وښيي؟
دا گزارش تر ډیره بریده پوری د ملګر ملتونو پر گزارش باندې متکی ده. واغه ملګر ملتونو په خپل گزارش کې څو محدودیتونه لومړی چې دی ملګر ملتونو په 15 زونو کې کار کوي او په ټولو کلو باندې او ټولو ولایت لاسرسي نه لري. او لبل لحاظ د غید هغه د بشري سرچینې ډیر زیات محدود دي. او لبل لحاظ هغه قانوني صلاحیت چې کورنۍ څارګر بنسټ لري ملګر ملتونو نه لري. دویمه خبر دا ده چې ډیری هغه برخه چې هلته باید د بشري حقوقو د نقص موارد دي او باید څار ته اوسي هغه ته طالبان د څار اجازه ورنور کوي. لکه زندانونه، په زندانونو کې شکنجې نرخ ډیر زیات لوړ دی ولې د نظارت اجازه نه ورکول کیږي.
طالبان اکثرا استدلال کوي چې د افغانستان ټولنه دودیزه ده او هغه څه چې اسلام لارښوونه کوي دغه په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکول کیږي. دا څومره د قناعت وړ ده ستاسو لپاره او د نورو افغان ښځو لپاره؟
کرازو وای چې ټولنه دودیزه ده، نو ټولنه که دودیزه وي هلته باید اسلامي احکام تطبیق نه سي، او که اسلامي ده نو بیا هلته دود ولې به نه راوړو. زه فکر کوم طالبانو هغه اصلي فلسفه چې دی هغه د خپلې نرواکې فلسفې په اساس باندې د ښځو سره هر ډول دښمني ده او د ښځو وجود دوی ته د یو فتنې په توګه ښکاري او کوښښ کېدای وي چې هغه باید ټولنیز ژوند باید ښځې محدود سي. نو په هغه اساس باندې که دوی ته دود او دستور په دې برخه کې په اصطلاح قوي استدلال کوي دی هغه خپلې کدی ته بیا په دین کې داس کوم مورد پیدا کوي هغه خپلې. زه فکر کوم چې دا صرف یو بهانه ده صرف د خپل نرواکي سیستم د تطبیق لپاره.
مننه میرمن صالحی. او رسته پښتنه دا ده چې اوس په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نشته، تشکیل هم له منځه تللی دی. د بشري حقوقو د خوندې کولو لپاره د دې لپاره چې په دې برخه کې ډاډ ترلاسه شي کوم بدیل میکانیزم یا میکانیزمونه شته چې کار ورکی یا اغیزمن وی عملی نتیجه ولري
د کورنی چاریزو بنسټونو ځای هیڅ بل بنسټ نه سوخته هغه په دې شت مسمو یو قانون ولر او قانون دي بنسټونو هغه وظایف صلاحیتونه مشخص کی سیغه کولی سي پازدان توګه سره فعالیت کی دا د بنسټونو باید خپلواک وسی ولی په اوس وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون نسته زما په اند باندې تر ټولو خ بدیل د دې باید یو د ملګر ملتونو یو خپلواک دایمي میکانیزم وي چې په افغانستان د نن کې ووسیږي او د افغانستان ټولو سیمو او ټولو ځایونو ته د زندانو په شمول سره هلته د بشر د حقوقو د نقص موارد دې لاسرسی ولري او دا نظارت باید دایمي وسی او دا باید خپلواک توګه وسی او گزارش مستقل د ملګر ملتونو د امنیت شورا او سرمشي تور کول سي فکر کوم دا به یو ځانې بدیل وي د وسط لپاره
د بشری حقوقو فعال او پخوانی کمشنر شبنم صالحی و چیل ازادۍ رادیو سره غږیده.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. د کمیټې د یک شنبه په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوندزیو تړل د نه منلو وړ او د افغانان جون او د افغان جون او ښځو په لومړی حقونو تیرای وباله. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو لخوا لزده کړو او کار منه شوي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دولسم ټولګي زده کوونکې سونیا دانش ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه وخت می
لبد مرغه کله چوینو هغه دروازه چې موږ ورته په یو انګیزي او هلی ورتلو او درس مو پکې وای نن باندې د واقعا موږ لپاره اندېښمنون کې ده. هله می دا و چې خپل ټولنې ته خدمت وکړم او هغه هلی چې زې لرم ورته ورسېګم خو اوس د حالت زما لپاره اندېښمنون کې او نه هلی کوون کې ده.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي څو په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. دا کمیټه چې په افغانستان کې لتیرو څلور لسیزو په ځانګړي توګه د معرف په برخه کې کار کوي د یک شنبه په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي لښپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغان نجونو او ښځو په لومړیو حقونو تیری دی. نن 1553 ورځ چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. د طالبانو حکومت په هنې وزارت وایان خطاب صاحبزاده د خونځیو د پرانیستو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړه. هغه یو شمیر خځې چې وړاندې نه دولتي مؤسسو کې کار کاوه وایي هغه عیدی چې درلود توانې دی پر د خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي. یو مېرمن چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
بې دند شم. ما په بهرنۍ موسسه کې کار کاوه کله چې مېرمن خپل دند ولري کولی شي خپل او د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي. لکه خپل میلیونو پلرونو او ورونو سره مرسته وکړي. دا چې خځې په افغانستان کې لزده کړو او کار منه شوي واقعیا د خوشنۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ملګرو ملتونو د هغو مؤسسو لخوا چې مشري خځې کوي شوي سرویخي چې اوس هم په یو ډیر شمیر غیر دولتي ادارو کې نجونې او خځې نشي کولای کار ته ولاړ شي او یا هم له کوره کار وکړي. په دې څلورم نظر پښتنه کې چې د دې سازمانونو لخوا په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د نجونو او ښځو د کار د بندیز د پایلو پاړه شوی راغلی چې یو شمیر ادارې له خزینه همکارانو پرته فعالیت کوي خو یو شمیر نورو ادارو کې بیا محدود شمیر خزي پرته لدی چې دفتر ته ولاړ شي نیخ په نیغه ساحو ته ځي او خپل دنده مخته بیایي. دا سروې ښیي چې یو شمیر مؤسسې توانېدلې چې خپلو خزینه کارکوونکو ته له کوره د کار زمینه برابره کړي او تر خوا یې د سیمې له مشرانو سره د خبرو لارې په مشروط ډول په تعلیمي او روغتیایي برخه کې هم یو شمیر ښځو ته د کار اجازه ورکړل شوې ده. د سروې په وروستیو کې دا یادونه هم شوې چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار بندیز د ژغورنې کیفیت او د خدمتونو د وړاندې کولو برخه اغېزمنې کړي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي طالبان باید د افغانستان د پرمختګ لپاره د معرف په برخه کې پانګونې ته لومړیتوب ورکړي او داسې ونه کړي. د دې کمیټې له قوله زدا کړو ته د افغانستان د نیمایي خلکو نه پرې خودل به د افغانستان د پرمختګ مخاوني سي.
اوریدونکو یو راپور دا و چې د ترکیه د کډوالو چارو ادارې ویلي په تیرو وو ورځو کې شاوخوا 600 افغان کډوال دغه هیواد استلی دي. دغه راپور د وخت د کمیل کابل درته نشو خبرولې خو تاسو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ azadiradio.com آدرس دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وای د نړۍ هیڅ هیواد اوس مهال پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. کرندی کرپرون له یو شمیر خزینه افغان خبريالانو سره په ویډیو کانفرنس کې دا څرګندونه کړې چې تفصیل احمد تکل در اوروي.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت شارج دفتر کارن دکر وای که څه هم یو شمیر هیوادونو په دې وروستیو کې د طالبانو استازو ته د افغانستان په سفارتونو کې ځای ورکړی، خو هغه وایي هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان نه لري. میرمن دکر چې پرون له یو شمیر افغان ښځینه خبریالانو سره په آنلاین غونډه کې خبرې کولې، د پوښتنې ته چې آیا متحد ایالات به د دې هیوادونو لاره تعقیب کړي کنه، په ځواب کې ویل چې متحد ایالات هم داسې یو پلان نه لري.
موږ له ټول دې هیوادونو اوریدلې چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. زما درک دا دی چې زما د خپل هیواد په ګډون داسې کوم هیواد نشته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان ولري. نو که طالبان له نورې نړۍ سره ښه اړیکې غواړي، باید د خپل هیواد له ښځو او نارینهو سره ښې اړیکې ولري.
په روانه اونۍ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی تاجکستان ته تللی و څو په خاروغ ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه لیدنه وکړي. طالبانو ته په مسکو او پیکنګ کې د افغانستان د سفارتونو له سپارلو وروسته په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. همدارس په دوبای او استانبول ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ هم طالبانو ته سپارل شوي دي. د امریکا د سفارت شارج دفیر میرمن دکر په خپلو پرونیو څرګندونو کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې امریکا د طالبانو حکومت ته نغدي پیسې ورکوي. میرمن دکر وویل متحد ایالات له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي، خو د هغې په وینا دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په پار کېږي. نوموړي زیاته کړه دا طالبان دي چې وایي امریکا دوی ته نقد پیسې ورکوي. د نوموړي په وینا حقیقت دا دی چې متحدو ایالاتونو له دوی سره د یوې افغانۍ مالی مرسته هم نه ده کړې. طالبان تقریبا هر میاشت په منظم ډول د نړیوالو د بشري مرستو د کڅوړو د ترلاسه کولو خبر ورکوي، خو هیڅ کله هم نه دی ویلي چې دا مرستې کوم هیواد یا کوم نړیوال سازمان ورسره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې په افغانستان کې برسیرنی یا د ځمکه مخوبه به ساري ډول کمی شوی او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته. په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غاک چې اوسې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ډیر خلک له اوریدو به برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړي توګه جنوبي او لویدیځو ولایتونو نه د وچکالۍ پر لپسې شکایتونه هم خبريږي.
د کښت اوبو مو کمې شوي دي، د خوراک اوبه اوس له بل برمو سره اوړو په ډیر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسیږي. دا یوای ټول کلیوالي اوس لروان او بو به برخې شوی.
دا بو مشکل مو چې کس ډیر دی د داګر د کلی لا مخشد د شیو زما لا نه مخشد ګر د کلی دا غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه به خې کمیش ولې هغه د پخوا د کاسې په او به دل او هغه کاسل وڅ سول او هغه وبرواني او بو مو وس نه لرو وس موږ د برموسه کاره.
د ځمکې مخ اوبو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړی. هغه کروندګر چې ویالې پرې وچې دي او د برمو وس نه لري ځمکې یې شاړې پاتې کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکي الادات هم د همدې بزګرانو له ډلې دي. دوی وایي د کلی هغه ویالې وچې شوې چې لسیزو راهیسې پکې اوبه روانې وي.
سراج والی چې ده دغه بند ده اوبه نسته، وای په خاصه کې اوبه نسته که څنګه دی پرې د ولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نسته نو بچی شه دغه کې
موږ دا د اوبو مشکل لرو. پس نه مکرلې دي په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکي هوتک حمله ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غامي وخوري.
د پروسه ښکاله رئیس تر ساش کاله په 10 متر اوبو سطح کښته سوي ده. کدا رقم مخ پر ته باندې روان ده. اوبو د کښته کېدو خاطر په انده کې زموږ کم حاصلات موږ سولر او شمشانو ته کړی دي. هغه به د اوبو لنیسته څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچي. نو موږ ته د بندونه وتړي، موږ ته د استنادون دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپل کښتو د حاصلات مخنیوي وسی او مرته بیا داسې کارونه وسی چې هغه کې د اوبو د جمع د کمیدو مخه ونیو. د
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سندیزه یا اوبیز حوضې لري چې بیا هر یو حوضه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. امو هری رود، مرغاب، کابل او شمالی سندیزه حوضه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیز سرچینې دي چې د معلوماتو له مخې د ټولو دغو حوضو 90% اوبه گاونډیو هیوادونو ته بهیږي.
خالی خودونی زور اخستی د سیبالات
نه. سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکو دی. دی وایي وچکالی پر کرنې سربیره د غلطه د څارویو پالنه هم ستونزمنه کړي.
دیو دا باغونه نه دي. موږ افغانستان سرمایه سیمالداری د هغه ختم زیره و زیره و پسونه پاکستان تا اولی حالت دقی دلوجی ده پا غنم و پا جورو واسنه پا رسیج واشد دکی نست.
ده افغانستان وچکالی ده نریوالو ادارو لاندهنو او چیرنو هم پتا پاته نده. ده ماشومانو ده خوندیتوب نریوال بنسطی اصف ده چلدرین ده روان چوار لسوم لمریز کال پلالم یا اقرب میاشته که ویل افغانستان که 2 میلیون حق ماشومان ده کافی خورو لنشتوالی یا کموالی سرمخامخ دی چه کورانه په کرنه او مالداری لگیا دی. د سیف د چلدرن د معلوماتو لمخې 80% افغانان په کرنه او مالداری لګیا دي، خو د دوی پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پر اخیدونکو وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندې یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالۍ نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمی بدلون په کانفرنس کې چې په مصر کې جوړ شوی و د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمی بدلون نه اغیزمن شوی دي.
جیودیزی او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت، یعنی تاسو به نقشې نه د اوبو مثلا کانالونه نه کولای شي چې جوړ کړي.
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزی او کارتوګرافي ادارې کارکونکو خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزي سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شان ته اصلا پاملرنه نه شوی. د دې پر ځای چې دغه ادارات وده ورکړ شي، متاسفانه دغه ادارات د منځ وړي.
ښاغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او خیو ویشل شي، کرنې او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
آمو رود 22 میلیارد متر مکعب اوبه لري، هلمند رود 9.3 میلیارد متر مکعب اوبه لري، او د هلته مونږ کونر رود دی، د مرغاب رود دی چې ډک بوهیږي، کوکشر رود دی، پنجشیر، سالنګ، کابل، لوګر رودونه دي، سندونه دي چې بوهیږي. یعنی مونږ تاسې ډېر امکانات د اوبه لرو، او که چیرې مونږ دا اوبه ښه مدیریت کړو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمدزی وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي، افغانستان وچکالۍ سره نه مخامخیږي.
موږ ته ډیره پر اوبه لرو او د هغه د پاره سیستم نه لرو، ذخیره پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې لپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیستم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چونچې پر دې مځکه باندې هم بارانونه ډیر کیږي او هم اوبه ډیر لري. خدا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیستم جوړ سي، انشاءالله چې ډیره پر به موږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډیره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واورې پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. د واورو ډیره اندازه د هندوکش په غرونو کې زیرمه کیږي چې د راپورونو لمخې د ځمکې په تودوخې سره د افغانستان دغه طبیعي یخچالونه هم د پخوا په شان بډایا نه دی پاتې. په افغانستان کې په کلنی ډول 350 میلی‌متر باران کیږي او د ژمي په مهال په پامیر او هندوکش غرونو کې د واورې کچه هم شاوخوا 1 متر ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي دوی هم د اوبو وضعیت څاري او مدیریت لپاره یې وړې او لوی پروژې په پام کې لري. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي لوی او ستراتیژیکي پروژې د مالی ستونزو له کبله له عملي کېدو پاتې دي.
په هیواد کې د سندوزو حوضو په کچه د ځمکې لاندې او مخ اوبو تر دائمي نظارت لاندې دي، چې د چیړنو او ارزونو له مخې د اوبو خړونو مدیریت یو شمیر ودانیزو او غیر ودانیزو کړنو سربیره د چکډمونو، کوچنیو او منځنیو بندونو د ودانولو په ګډون پلان شوی، او تر څنګ د اوبو په لګښت کې د سپما په مخه جامه پوهاوی کمپاینونه هم پلار اچول شوی.
افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد دی چې وچ اقلیم لري. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرجوب لواړوله. د چارو کتونکو په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو، ورښتونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي. اوریدونکو دوهم نیمایي ته ورسېدو د سهار شپږ نیمې